Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار وو بجې شوې، له همدې شپې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1409 هجری لمریز کال د غبرګولیا جوزا د میاشتې درېمه ده، چې د 2013 میلادي کال د میل 14 سره برابر ده. نوریا سنوري مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اولې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي، د راتلونکي شنبه له ورځې کولی شي د دوی دفترونو ته ورشي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اسلامي همکارۍ او د سازمان مشر په کندهار کې د سیشن بي د ورځې خونړۍ چاودنه په سخت ټکو وغندله. د عراق د پلازمینې بغداد په یو پارک کې نن سهار په یوې ځان وژونکې حملې کې د یو افسر په ګډون لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله و نه زغمي. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
موږ د مارچ په پاتې کې چې له شان دي تورات چې د جزاده د کاندیدانو د ثبتنام لړۍ پیل کیږي، او بیا د موږ مرکز ته په کابل کې او د کمیسیون دفتر ته اندر رقم ته په ولایتي کې زمونږ ولایتي دفترونو ته تشریف راوړي.
د کاندیدانو د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د غبرګولیا جوزا له 15 متر درويشته پورې وخت ټاکل شوی دی. کچیرته د کاندیدا اسناد له ټاکلو اصول سره سم وي، هغه به د تل په 28 په انتخاباتو کې د ګډون حق ترلاسه کړي، او کچیرته د چا د عمر ستونزه وي یا هم په کوم جرم تورنو د هغه نوم به د کاندیدانو له لسخه لریږي. د اسلامي همکارۍ او د سازمان رئیس یوسف ال اوسیمین په کندهار کې د سیشن بي د ورځې خونړۍ چاودنه په کلکو ټکو وغندله. د کندهار ښار په 14 امنیتي حوزه کې د سیشن بي په ورځ هغه وخت په یو سرای کې چاودنه وشو چې د ملي امنیت ځواکونو له بمونو ډک یو موټر نیولی و. په دې چاودنه کې 21 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکارۍ او سازمان پرون خپور کړ، له لویې سره پکې په افغانستان کې وروستي خونړۍ او ځانمرګي بریدونه چې ملک او حکومتي کسان پکې پنه ښه شوې دي غندل شوې دي. دغه سازمان چې مرکز دی سعودي عربستان په جده ښار کې دی وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، او د افغانستان ثبات او پرمختګ ته ژمن دی. ټاکل شوې ده چې دغه سازمان له سعودي عربستان سره یو ځای په جولای میاشت کې د افغان سولې په اړه یو کانفرنس جوړ کړي. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د ولسمشر په وینا دا مسله د نجونو په ژوند کې ستر بدلون رامنځته کولی شي. اشرف غني چې پرون په ار کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادانو او مسؤلین د روژه ماتي لپاره وربللي و، دغه راز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پوهنتونونو او ښوونځیو فضا باید مناسبه او له تعصبه پاکه وي. ولسمشر په دې کتنه کې بیا په دې ټینګار وکړ چې د استادانو او ښوونکو د هستوګنې مسله ډیره مهمه بولي او پر هغې ډیر غور کیږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق د پلازمینې بغداد په یو پارک نن سهار په یو ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یو افسر په ګډون لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې چې د بغداد په جنوب لویدیځ ال شوله سیمه کې وشوه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د ال سومریا تلویزیون د یوې امنیتي سرچینې له قوله وویل چې عراقي پولیسو د سقلویه پارک ته د دغه ځان وژونکي د ننوتو مخه ونیوله چې هغه د پارک په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د روژې په میاشت کې اکثره کسان تر ناوخته له کوره بهر تیروي او د سهار نري لپاره رستورانتونو ته ځي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله و نه زغمي. مایک پومپیو پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل
We will not tolerate
Russian interference in our 2018 elections.
موږ د امریکا د کانګرس د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله نشو زغملای. ډیر هڅه شوی او ډیر به وشي څه شي چې باید تر سره شي هغه دادی چې د روسیې د روانو هڅو په وړاندې مناسب تدابیر ونیول شي. د امریکا ځینو استخباراتي سرچینو د تیر میلادي کال د جنوري په میاشت کې دا نتیجه واخیسته چې روسیې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حق کولو لپاره مداخله کړې ده. خو روسیې بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د روسي جاسوس لور چې په بریتانیا کې مسمومه شوې وه وایي درملنې ورو او سخته وه. یولیا سکریپال پرون په یو بیان کې چې رسنیو خپور کړ په ورته وخت کې هیله څرګنده کړه چې یوه ورځ به بیرته روسیې ته ستنه شي. یولیا او د پلار سرګي سکریپال د مارچ د میاشتې په لومړیو کې د بریتانیا په سالزبری ښار کې بېهوش وموندل شول. بریتانیا پر روسیې تور پورې کړل چې دا کسان یې مسمومه کړي دي او د همدې لپاره یې له خپلې خاورې په لسګونو روسي ډیپلوماتان وویستل. روسیې دا تور رد کړی دی. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کې غواړي بیا دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي د راتلونکي شنبې له ورځې کولی شي د دوی دفترونو ته ورشي. د افغانستان دفاع وزارت د یوې نړیوالې مؤسسې هغه راپور تاییدوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش د ننګرهار په شمول په ځینو ولایتونو کې قانونه کیندي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار وکړي تر څو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقې ته لاره هواره شي.
We seek to work with as many partners, friends, allies as possible to achieve the common objective of stopping all of Iran's nuclear and non-nuclear threats.
او د خبرونه په روسي برخه کې هم د جون رنگونو یو نوی برخه د خبرو. د افغانستان د ولس جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتېدو بهیر په دوو ورځو کې پیلېږي. دغه بهیر به د همدې میاشتې یا د جوزا د میاشتې تر 22مې پورې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د اتلې یا میزان د میاشتې په 28مې نېټه ترسره شي. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ د ولس جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان دي د شنبې په ورځ په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د دوی دفترونو ته ورشي چې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد اساسی رډو ته وویل
او دا اسناد د نوې وجه او رسې دی ارګیابي کیږي شکایت د کمیسیون سره شریکي کیږي چې تاسو د هغه شروع لپاره چې د کاندیدانو لپاره قانون په نظر کې نیولی دی چې د دې د عمر له حاجه دا د کوم جرم باندې به محکوم شوی دی د پلاتین څخه ورسته ابتدایي لیست یې اعلان یې دی او ورسته دی هغه نهایي لیست کاندیدانو اعلان دی.
شاغلی سیاد په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د کمیسیون د نن غړي پر روان بهیر انتقاد لري. د کمیسیون مرستیال معزول الله دولتي ادعا کړې ده چې ولسمشر د دوی په چارو کې مداخله کوي. دغه تور د ولسی جرګې یو شمېر وسنی غړي هم اندیشمن کړي دي. په دې ډله کې پرون زهیر سادات د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل
علاقات ارګ او بخصوص رئیس جمهور
بار کې ځینې کړي او په خاصه توګه ولسمشر غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په سر سره کې دوه کې هدي عقل شفافیت په پام کې نیسي لمخیل لري کړي تر څو د خپل خوښې کسان پارلمان ته راولي.
پارلمان بیا وران
له اصول سره سم پکار دي چې د کمیسیون د نن اختلافات د رايو د اخیستو لارې حل شي. خود ولسمشر د مداخله تور د کمیسیون رئیس به بنسټه وباله. شاغلی سیاد وویل
دا خبره په کلکه باندې راوند چې د دې شخصي نظر مو شي چې د افغانستان د لاسمار رئیس جمهور او د دولت رهبری هیڅ کله هم دې کوشش نه کوي چې د ټاکنو او د خپلواکو مسول په چارو کې مداخله وکړي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه په همغه اوضو کې ترسره شي چې په تیرو انتخاباتو کې ټاکل شوې وي، یعنی هر ولایت یو حوزه وي او د کوچیانو د لسو څوکیو او د هندوانو او سکانو د یوې څوکۍ لپاره ټول افغانستان یو انتخاباتي حوزه ده.
و امر دل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وای هغه کسان چې غواړي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي د راتلونکي شنبې له ورځې کولای شي چې د دوی دفترونو ته ورشي. د غلړې د جولای له 15مې پیلېږي او تر 28مې به دوام وکړي. پکتیا ولایت د ولسمشر د سلاکارانو یو پلاوی تللی چې د راتلونکو انتخاباتو او د نوملیکنې د روان بهیر په اړه د خلکو ستونزې او غوښتنې واوري. دغه پلاوی سره په کتنه کې قومي مخورو او قومي مشرانو هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په رپورټ کې
د چهارشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د بیلابیلو ولسوالیو قومي مخورو او مدني فعالانو د مرکزی حکومت د سلاکار وزیرانو یوې ډلې سره په ګډه غونډه کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانو امنیتي ستونزو ته په کتو د نوملیکنې بهیر وغځوي. قومي مخورو په یاد ولایت کې د پیژن پاڼو د ویش د ګړندیتوب او د نوملیکنې د مرکزونو د کارکونکو د شمیر د ډیر دوه اړتیا هم له ورغلي پلاوي سره شریکه کړه. ویناوال وویل په ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه لږ دي او کډیر نشي، نو دوی اندېښنه لري چې ممکن یو زیات شمیر خلک د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې له ګډون بې برخې شي.
خلکو غوښتنه وکړه چې انتخابات یو ځای شي، مگر دې ته چا جواب نکور. اوس بیا یو تعداد خلک زیاته پیمانه باندې بیا برخې کیږي.
د ملک ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري، متاسفانه چې د واج خوا په ولسوالۍ کې د سفتي اول مرکزونه کم ټاکلي دي. دا مرکزونه دي مخ ته راځيات کې
ټول ولسونه ښه جامنه د دې لپاره چې خپل تذکره واخلي، ثبت نام وکړي او خپل هویت ثابت کړي، ولې زموږ د پاره هیڅ امکانات نشته.
په غونډه کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل د یاد ولایت ولسونه د نظام ملاتړي او د حکومت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستي او اوس هم باور لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به د دې خلکو ونډه ډیره وي.
نیمونږ ولسونه او جراب وزیر صاحبانو د نظام کلک ملاتړي دي. نظام د دې نظام په جوړولو کې تر بل هر چا زیاته ونډه لرلې ده، شعور یې ویښ شوی ده او په دې ملي پروسه کې دوی کافي پوره ونډه اخلي. ولایتي اداره موږ نظامی قوتونه د سرونو په بیا د تاثیره ده چې د ملي پروسې نه دفاع وکړي، تاسو ته زمینه برابره کړي، تاسو ته حقوق درکړي.
بل لوري ته په رسنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ډاکټر نبی مصداق د پکتیکا د ولسونو اخصاص او پټاکنو کې د پراخه ګډون شمنه وستایله او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به تر ولسمشره ورسوي.
د دغو ټولو مشکلاتو په موجودیت سره باید هر یو کوشش وکي چې نوم ثبت کی، تذکره واخلي او موږ هم نام خدای دغه مرحله ته رسیدلې یو چې تذکره او عکس او د هویت ثابتول دا ضروری کارونه دي او ان شاء الله استاسو دغه هر غوښتنه به رئیس جمهور ته به موږ وړاندې کوو.
ډاکټر نبی مصداق وړاندې ویل چې حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده لري او په خبرې په دې برخه کې د هر ډول ستونزو درمنځ وړلو په هڅه کې دی. د افغان ولسمشر د څلور سلاکار وزیرانو په ګډون یاد پلاوی په داسې حال کې د ټاکنو پروسې د شفافیت او پر وړاندې د پرتو خنډونو د حلولو په موخه پکتیکا ته سفر کوي چې لا هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه بند او په ځینو نورو کې بیا د نوملیکنې د موادو او مامورینو مخت موجود ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبید.
به حضوری در گاونده هواد پاکستان و گوری چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په څپو کې پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادۍ رادیو.
نن د دې پروگرام وارده، په دې پروگرام کې بیا هم پر دې خبرې کوو چې د سیمې د هیوادونو په تیر بیا د افغانستان د ګاونډیانو سیاستونه د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قومندان د ګمارل کېدو په اړه لیکلي دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي جنرال سکاټ میلر به چې یو تجربه کار عملیاتي سرتیری دی، نهم کس وي چې په تیر 12 کلونو کې به د افغانستان د جګړې مدیریت کوي. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر په عراق، افغانستان او سومالیا کې خدمت کړی او په عراق کې د تهاجمي عملیاتو په خاطر شهرت لري. د ډیلټا یا ډیلټا فورس د لوړ پوړي نظامي قومندان په توګه کار کړی. د وال سټریټ جرنال په وینا امریکا د 2013 کال په لومړیو کې په افغانستان کې خپل حضور زیات کړ او همدارز یې دغه هیواد ته شمیر بي پیلوټ الوتکې، تجهیزات او شاوخوا زر عملیاتي سلاکاران ولېږل. ټایم مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د ډګر جنرال سکاټ میلر د ټاکل کېدو په اړه لیکلي دي. مقالې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه وګمارل شي. مقاله لیکي چې د میلر ټاکنه دا شی چې د ترامپ اداره د پخوانی طرز العمل څخه راوتل غواړي. میلر لسیز د کوماندو ټیمونو مشر کړی ده، له بهرنیو متحدانو سره کار کړی او د استخباراتي ادارو سره همکاري کړی چې سخت دریځ ډلې هدف وګرځوي. میلر لتیرو دوه کلونو راهیسې د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو قومنده پر غاړه درلوده. دا هغه پوځي اداره ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې واحدونه څاري. د ټایم مجلې مقاله لیکي چې پراتلونکو اونۍ کې په دې اړه د رسمي اعلان تمه ده. میلر او 50 کلن دی او له هغو لومړی امریکایي نظامیانو څخه دی چې په 2000 لومړی کال کې پر پینټاګون او ورلد ټریډ سنټر تر حمله وروسته افغانستان ته لاړل. برتانیایي ورځپاڼه ډیلی میل لیکلی د امریکا د سنا له خوا د 50 کلن سکاټ میلر د تاییدو په صورت کې به دی د جان نیکولسن ځایناستی سي، هغه مقام چې په هرو دوو کلونو کې تغییر کوي. د ډیلی میل په وینا افغانستان ته د میلر ګمارنه په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پر وړاندې سخت مبارزه کوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه د سکاټ میلر ګمارنه نه ده اعلان کړې، خو امریکایي چارواکو چې نوم یې نه دی شودل سوی دا خبره تایید کړې ده.
ازادي رادیو اوري د سهار او بجې اولس دقیقې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ګلوبل ویتنس محسد راپور د تایید ترڅنګ وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ننګرهار په ګډون په ځینو ولایتونو کې قانون کیندي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد جنرال محمد رادمنش پرون ازادي رادیو ته وویل چې داعش او د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې د قانون لارې ځانونه تمویلوي. د ګلوبل ویتنس نړیوالې محسد په یو نوي راپور کې ویلي چې داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په همکارۍ د قانونو کیندل پیل کړی دی. نور تفصیل د یوسف خان زادران پر راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وی اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د ځینو قانونو په کیندلو پیل کړی دی. ښاغلی رادمنش چې د چهارشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د داعش تر څنګ د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د افغانستان له قانونو ګټه اخلي. نوموړی د ګلوبل ویټنس موسسې د روسي راپور په اړه چې ویلي دي داعش په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړی دی وایي
موږ هم دا نظر تاییدو چې داعش او نور مخالفې ډلې تل په همدې برخه کې خپل هڅې لري چې سرمایه ترلاسه کړي او بیا د همدې پیسو له لارې وسلې او چاودیدونکي توکي له افغانستان څخه بهر وپیري.
دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل ویټنس په نوم یو غیر دولتي نړیوالې موسسې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په مرسته په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړی دی. د دغه موسسې په راپور کې د ځینو کسانو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راغلی دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د ننګرهار په ځینو سیمو کې ماشینونه او نور تجهیزات ځای پر ځای کړي او عملاً یې د قیمتي ډبلو ویستل پیل کړي دي. دغو افغانانو ګلوبل ویټنس ته ویلي داعش هغه سیمې نیولې دي چې هلته قانون دي. د قانون د وزارت له وینا عبدالقادر مطفي سره په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه وصل شوه، خو ښاغلی مطفي وویل د افغانستان د قانون وزارت به په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې خپل نظر څرګند کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د طبي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس صفي الله مسلم وایي د افغان دولت ټولې وسله والې مخالفې ډلې د دغه هیواد د قانون څخه استفاده کوي. د ده په وینا اسلامي دولت ډلې یادایش د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کنټرول لاندې سیمو کې د ځینو قانونو په کیندلو لاس پورې کړی دی.
در ننګرهار هم شواهد او مردما برای ما چیز آمده که
په ننګرهار کې ځینې شواهد او د خلکو څرګندونه ښکاره کوي چې داعش خپل کنټرول لاندې سیمو کې له قانونو استفاده کوي. مونږ څو ځله د قانونو سره چارواکي په همدې اړه خپل کمیسون ته راغوښتي، دوی راغلي خو زموږ اندېښنو ته یې ځواب نه لره. څلورونۍ کېږي چې دوی ته مو بیا بلنه ورکړې خو تر اوسه یې مونږ ته هېڅ ډول ځواب نه دی راکړی. نوموړی وایي د ننګرهار ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم قانونه د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا کیندل کیږي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي افغانستان د تریلیونو ډالرو په ارزښت قانونه لري چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د 3% قانون قیمت 3 تریلیونه ډالره اټکل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اداري اجرااتو قانون توشیه او په رسمي جریده کې خپور شو. د افغانستان د عدلي وزارت ویان پرون د دې قانون د تشریح کولو په مهال خبرلان ته په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل د خان محمد سین پر راپورټ کوي.
اداري اجرااتو پورې د مربوطو چارو تنظیم، د خلکو او ادارې ترمنځ د اړیکو رغول، د خلکو له حقونو او مشروع ګټو څخه دفاع، او د دغو حقونو او مشروع ګټو په اړه د اجرااتو اطمینان او داسې نور د دغه قانون عمده برخې دي. د اداري اجرااتو قانون د عدلي د وزارت ویاند امان الله ریاست د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته تشریح کړ. د وویل په دغه قانون کې ټول هغه حقونه چې خلک او په تېره اداري کارکوونکي په یوې ادارې او ادارې پر خلکو او کارکوونکو لري ځای شوي دي. ښاغلي ریاست په دغه قانون کې د خلکو د ذکر شوو حقونو په اړه وویل:
در صورتی که یک فرد متضرر میشه به اداره شکایت بکنه. اگر اداره برای جدی نگرفت و یا رد کرد،
دو بل که یو کس زیان مومی اداره ته د شکایت که اداره جدی و ننیولا و یا رد کرد او د شکایت کون که دلیل قوی و او غختلی چه د موضوع پاره نور اجرات هم وشی کولیش محکمه تا مراجعه وکلی. محاکم د اداره اجرات و لقانون سرسم د هاگه کس شکایت تا رسیدگی کوی.
محاکم در راستای رسیدگی به شکایت او فرد رسیدگی میکنه.
خاغلی ریاضت وویل دغه قانون چې افغانستان په خوا تر دې دغه شان قانون نه درلود 15 فصله و 15 اویا ماده لري. د ده په خبره د اداري اجرااتو قانون د هیواد د اساسي قانون د موادو په پام کې نیولو سره جوړ شوی او د روان لمریز کال د سرطان له 15مې څخه نافذ دی. د وویل دغه قانون د لومړي ځل لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا مطرح د عدلي وزارت تنظیم کړی او په دې وروستیو کې توشیح او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د حقوقي چارو پوهان وایي یو قانون هغه وخت خلکو او حکومت ته ګټور ثابتېدلی شي چې په سمه توګه پلی شي. د دغو کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل:
یو ښه اقدام دی په مجموع کې. هر قانون چې کله وضع کېږي د یو تقنیني ضرورت په اساس باندې وضع کېږي. یعنی موږ یو ساحه د کار باید ولرو او د هغه د تنظیم لپاره باید قانون وضع کړو. خو د قانون اغېز هغه وخت کې د چارو په ښه والي باندې موږ کولی شو چې ثابت کړو چې قانون تطبیق شي. واقعا
د افغانستان د حقوقي چارو پوهانو ډیر ځلې ویلي چې افغانستان د اجرااتو په ډیرو برخو کې ګټور قوانین لري، خو په خواشنۍ سره چې ډیر ځلې له ځینو عامو خلکو او حتی په ځینو برخو کې د حکومتي چارواکو لخوا تر پښو لاندې کیږي. د ښاغلي هوډمن په خبره دغه قانون باید خلکو ته اجرایوي ضمانت ورکړي، خو د عدلي وزارت وایي دغه قانون به د هیواد په ټولو ادباو یو شان پلی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره کار وکړي تر څو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقتنامې ته لاره هواره شي. مایک پومپیو پرون په داسې وخت کې دا خبره د امریکا د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وکړه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په همدې ورځ وویل چې تر ټولو غوره لار چې د ایران د اټومي وسلو مخه ورسره نیول کېدای شي د 2015 کال لاسلیک شوی تړون دی. تفصیل له احمد شبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن به لخپل شریکانو سره هڅه وکړي چې د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره یو نوی توافقنامه ته لار هواره کړي. مایک پامپیو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل:
On Monday, I unveiled a new direction for the president's Iran strategy.
د دوشنبه پر ورځ ما د ایران د ستراتیژي لیونی به مسیره پرده پورته کړ. موږ په بېساري ډول فشارونه د دفاع وزارت له پوځي فشارونو سره همغږی کړ. موږ د ایران د خلکو ملاتړ کوو، خو تر ټولو مهم دا چې د یونیوی تړون لپاره باید ایران خپل چال چلن بدل کړي. زموږ هر څومره شریکان، همکاران، دوستان او متحدان چې وي، د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي هدف ته د رسیدو لپاره کار ورسره کوو. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو متحد ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې دغو هیوادونو ژمنه وکړه چې پر ایران به بندیزونه سوس کړي او په بدل کې به یې ایران د یورانیم له غني کېدو لاس اخلي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر دې تړون انتقاد کاوه او ویلي چې ایران د دې تړون له روحیې څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر ټرمپ د روانې میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې واشنگتن له دې تړونه بهر شو، خو د تړون نور غړي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون حفظ کړي، سره له دې چې امریکا هڅه کوي چې خپل متحدان راغونډ کړي تر څو د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی تړون ته لار پرانیزي. خو د واشنگتن د یو نږدې متحد جرمني د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې هیواد به له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه بهر نشي. هیکو ماسو ویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ته د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال د جرمني او اروپا دغه دریځ روښانه کړ.
یو ځل بیا په مخکې د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولس جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلیږي او څوک چې غواړي ځانونه کاندید کړي دوی دفترونو ته کولای شي ورشي. د اسلامي همکاریو د سازمان رئیس په کندهار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په سختو ټکو وغندله. په دې چاودنه کې 21 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي وو. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکي حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله ونه زغمي.
دا ژوند رنگونه.
زبیولا رشید زیم او خپل کار مشه ده په دې رختو تجارت یا کاروبار کو.
رختو نه راوړي خرڅوي کنه سبل کار پکې کوي.
او رختو نه راوړو مونږ خو بس بیا مونږ نه کان چې د مشران چې دغه رختو نه راوړي بیا مونږ توزیع بخش کیو چې مونږ توزیع کوو په مارکیټ کې خلکو ته ورکو.
لکم زیرا وړی دارختونه
چې دی د هند نم راځي مردانه رختونه، د چین نم راځي مردانه هم لري، زنانم او کوریا نم راځي.
ګټه مو څومره پکې معلومه وی کنه؟
او هلته خرید ګورو هغه زینه چې راځي بیا د لارې مصرف او هغه نه پسته بیا موږ خپل ګټ بیا چو بیا بازار ته ور خلکو ته.
مخکې دې نیکان یاد کړل کنه؟ نیکان شاید ځینې خلک ونه پیژني خو ځینې خلک بل دین هم سره آشنا وي.
نیکان یا رئیسان هغه څوک دي چې هغه کاروبار د هغوی خپل وي کنه، بیا ورته نیکان یا مشران ورته وایي او هغه خلک بیا خپل نیکان نومیږي، نیکان ورته ویل کیږي.
تا ته بیا څنګه معاش درکوي کنه؟ د خرڅلاو سلنه ده چې مثال که دومره خرڅ شو دومره سلنه پکې ستا دي؟
نه، زه دلته بیا په معاش کار کوم، ما خپله معاش ته او نور هغه فیصدي سره بیا زه کار نه لرم او خالص مونږ خلکو ته ورکوو، بیا بل ورته لیکو، بیا مونږ سټاک لرو هغه نه منفي کوو ګزاني څومره چې بیا مونږ ته معاش راکي.
خوشحاله یې له دې کاروبار سره دی؟
هو هم خوشحاله یم، هم ور سره سات تیر ده، ښه کاروبار ده، تجارت ښه شی ده.
خوالی په څه کې ده؟
خوالی که درته ووایم، خوالی دا هم لري چې یو آزاده کار ده، نه تا سره څوک کار لري، نه دولت تر سره کار لري، نه غیر سره کار لري، خپل شخصي کار ده، نو ځکه سړی به ډېر راحت وي.
نیکان خو به غصې نه کوي؟
نه، ماشاءالله ښه خلک دي، هغه مونږ هم ورسره ښه یو، هغوی هم ښه دي.
داود جون رنگونه په همدې سره د ازادي رادیو دا خبری مجله پای ته رسیږي. خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د افغانستان په وخت د سهار لوو بجو خبرونه پیلو، د ماښام تر وو بجو د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار ستر فروخت سپارم چې راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. خره الله فروخت،
تشکر. نوری صاحب شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. از هر جایی که با ما هستید